آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا افغانستان د ملي او والد حکومت اجرایوي رئیس عبدالله د پروان په ولایت کې د قاتم لا ترکونکو قواو د تیر شپې عملیات غندلې دي. نن د اسلامي دولت داعش د رهبر لخوا د خلافت د اعلان یو کال پوره شو او په یونان کې د مالی بحران له کبله ټول بانکونه تړل شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه. د مخدره موادو په ضد د افغانستان د مبارزې وزارت ویلي دی په هغه سیمو کې چې د اپینو مارکیټونه موجود دي هلته داعش او د حکومت نور مخالف وسوال ډلې فعالیت کوي. د ملي وحدت حکومت دوه والیان مقرر کړي دي، په چارو کې د ښځو والیانو په موثریت او مشکلاتو غږیږو. خو اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د پروان په ولایت کې د قاتم ملاتړ د قواو د تیر شپې د عملیاتو په هکله سخت عکس العمل ښودلی دی او د بهرنیو قواو د قمندان جنرال کمبل نه یې وضاحت غوښتی دي. ښاغلی عبدالله داسې وویل:
شب گذشته در ولایت پروان در اثر یک عملیات
خغلی عبدالله ویل تیرش په د کاتیم لاټر د زواکونو د عملیاتو لامل په پراخه توګه خلک او په ځانګړي ډول مجاهدین اندیښمن شوي دي. خلک له وسلو سره سړکونو او کلو سره ووتل او د ترسره شوي عمل په وړاندې خبرګون وښود.
د پروان د ولایت امنیه کمانډان وایي تیرش په ناوخته د قاتیم لاټر زواکونو د پروان ولایت د بایانو په سیمه کې د پخواني مجاهدینو د قمندان د وسلو او مهماتو زیرمه تباه کړې ده. وروسته بیا د قمندان پلویان د چاریکار د ښار لارو کوڅو ته راووتل او د کابل مزار لوی لارې وتړله. جنرال موموزی ویل نن شپه د ائتلاف قواوې دلته راغلې، د پروان مربوط منطقې بایانو کې یو ډیپو کشف کړي او قید تباه کړي. جنرال موموزی زیاته کړه چې بهرنیو قواوو د چا کور ندی تلاش کړي، خو د خلکو اعتراض دا و چې په کار وای چې دغه ډیپو یې په دغه سیمه کې نه وای تباه کړي بلکې په بل ځای کې تباه کړي وای. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي وای چې امنیتي ارګانونه په دې اکله پلټنه کوي.
طالبانو د افغانستان په غرب کې په حمله کې یو لس عسكر وژلي دي. د دفاع وزارت ویلي دي چې وسلوالو طالبانو نن د هرات د کرخ په ولسوالۍ کې د عسکرو د موټرو په قطار ناڅاپي حمله کړې ده. د رویټرز خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې شپږ طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. په دې وړي کې دغه جګړه لومړنۍ جګړه ده چې د افغانستان امنیتي قواوې د ناټو په رهبرۍ د ائتلاف د قواو نه پرته چې د دسمبر په میاشت کې د ملک نه وتلې دي د طالبانو سره جنګیږي. د خارجي قواو یو وړه قوه په افغانستان کې پاتې ده چې د افغانستان عسکر او پولیس وروزي او مشورې ورته ورکړي.
نن د اسلامي دولت په نامه د ډلې د خلافت اعلانولو کلیزه ده. یو کال مخکې په همدې ورځ د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د سوریه په ختیځ او د عراق په شمال او لویدیځ کې خپل اسلامي خلافت اعلان کړ. د یو کال په تیرېدو سره اوس دغه سیمې د نړۍ تر ټولو خطرناکه خونړۍ سیمې ګڼل کیږي. نړیوالو په دغو سیمو کې د اسلامي دولت د ګروپ یا داعش په ضد هڅې پیل کړې دي. ابوبکر البغدادي د داعش رهبر د نړۍ په مسلمانانو غږ کړی دی چې د سنی وسلوالو ملاتړ دې وکړي. دغه ډله د یرغمل شویو کسانو سرونه پرې کوي، ځانمرګ بریدونه کوي، په عراق او سوریه کې جنګیږي او په بهر کې د ترهګریزو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. داعش په سوریه کې د کورنۍ جګړې او په عراق کې د سیاسي ګډوډۍ نه په استفادې سره څو لوی ښارونه نیولي دي. د داعش د له منځه وړلو دپاره نړیوال ائتلاف جوړ شوی دی چې د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت په وینا د تیرو لسو میاشتو نه تر اوسه پورې د دغې ډلې په مورچلونو باندې 4800 هوایي بریدونه ترسره شوي دي.
د ایران د اتمی پروګرام په سر په بین المللي خبرو کې دواړه خواوې توقع لري چې هغه نهایي نیټه وغځول شي چې یوې بشپړې موافقې ته د رسیدو دپاره دوی په خپله ټاکلې ده او سبا ته پوره کیږي. د امریکا او ایران چارواکو پر نوویل پلان دا دی چې هیئتونه د سې شنبې د ورځې نه وروسته په ویانا کې پاتې شي، ځکه چې مهمې مسلې لا نه دي حل شوي. فکر کیږي چې په دغه مسلو کې یو داده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مفتشین دی اجازه ولري چې د ایران اټومي ځایونه تفتیش کړي، او همدغه راز به ورو ورو په ایران باندې لګیدلي بندیزونه لري شي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاق میری هاف وویل
The bottom line is that Iran will get sanctions relief immediately upon completing the major nuclear
اصلي خبره ده هر کله چې ایران د خپل اټومي پروګرام په حق لا غټ ګامونه واخلي نو سم د سیبه په بندیزونه لري شي. په دې طریقه دا معلومه دي چې ټول خبرې چې شي وي دي غیر اختیادي. هر څومره چې ایران په دې برخه کې غټ اقدامات وکړي سلور لارې بندي کړي نو بندیزونه به چې د دې موافقه یو برخه ده لري کړی شي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف پرون د یک شنبه پورې د مشورو لپاره بیرته ایران ته لاړ، او توقع ده چې سبا بیرته ویانا ته ورشي. په دغو خبرو کې د ایران، امریکا، برتانیې، چین، فرانسې او جرمني ترمنځ د څو کلونو راهیسې ادامه لرله د ځن راتلل کومه نوې خبره نه ده. ځینې ډیپلوماتان وایي د نهایي موافقې واقعي نیټه د جولای 9 ده. وروسته دغه موافقه د امریکا کانګرس ته لیږل کیږي، او د امریکا کانګرس په دیوینه تر دوه میاشتو پورې وخت لري چې موافقه له نظر تیری کی. د اروپایي اتحادیه د خارجي پالیسي رئیس پرون په ویانا کې خبريالانو ته ویل چې دا خبره تل سخت وي، خو کچېری ټینګه سیاسي اراده موجوده وي نو مذاکره چیان موافقې ته رسیدلی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. نن د مصر په پایتخت کې د سارنوال د موټرو په کاروان باندې د بم حمله شوې ده. سارنوال د هغه دوه تنه محافظان او یو بل کس زخمی شوی دی. دا چاودنه نن د قاهرې په ختیځ کې د هیلیوپولس په ولسوالۍ کې په داسې وخت کې وشوه چې هشام برکت کار ته روان و. چارواکو مطبوعاتو ته د هشام برکت د زخمي کېدو په باره کې څه ونه ویل، خو وروسته دولتي آژانس وویل چې هشام سرسري زخمي شوی دی. تر اوسه هیچا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په 2014 کال کې د مصر د کورنیو چارو د وزیر د قتل د کوشش نه وروسته نن په سارنوال باندې حمله شوې ده. دا حمله په داسې حال کې شوې ده چې څو ورځې وروسته د قدرت نه د مصر د پخواني جمهور رئیس محمد مرسی د لرې کېدو کلیزه ده. مرسی د مصر اوسنی جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی چې هغه وخت لوی درستیز و له قدرت نه لرې کړ.
د تونس چارواکي په هغو کسانو پسې ګرځي چې امکان لري د هغه وسلوال سره یې مرسته کړې وي چې په یو ساحلي سیمه کې په بهرنیو سیلانیانو باندې ډزې وکړې. دا برید د جمعې په ورځ ترسره سو چې په هغه کې 8 کس ووژل شول. د تونس د کورنیو چارو د وزارت بیان محمد علي والعربي د اکشن بي پورس خبري اعلان ته ویل چې سره لدی چې د ابريد د یو تونسي سختري زل خواتر سره سوي خو چارواکي ډاډه دي چې په دغه کار کې ورسره چا مرسته کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یا دایش په تونس کې د دې ابريد په غاړه اخیستې ده، او زیاته کړې ده چې په کوويټ کې د شوګانو په جماعت او په فرانسې کې د کیمیاوي موادو په یوې فابریکې باندې مرګونې ابريد هم دوی پلان کړی وو.
په بروندی کې د ملګرو ملتونو او د افریقایي اتحادیې د اعتراضونو باوجود چې وایي آزاد او عبدالانه انتخابات نشي کېدلی، نن پارلماني انتخابات کیږي. په پایتخت بوجمبرا کې امنیت سخت ټینګ شوی دی، خو په دې ښار کې د ټوپکو ډزې او د چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي. درې اونۍ مخکې چې د نیویارک له یو زندان نه دوه تنه وتښتېدل، یو ډیوید سویت نومېده چې د یکشنبې په ورځ پرې ډزې وشوې او پولیسو ونیوه. سوید د نیویارک د کانسټبل په خارګوټي کې زخمی کېدونه وروسته ونیول شو او روغتون ته انتقال شو او اوس صحي وځه ده. د نیویارک والی اندرو کومو پرون وویل ډیوید سوید د کاناډا سرحد سره نږدې هغه وخت پولیسو وویل چې کوشش کاوه د پولیسو نه وتښتي. ډیوید سوید له نیول کېدونه دوه ورځې مخکې ریچارډ مات چې له ده سره یو ځای نیول شوی و د زندان نه تښتېدلی و، د جمعې په ورځ فدرالي پولیسو وویشت او ویې واژه. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. او د لمر په انرژي چلیدونکو سویسي الوتکې د خپل یو مخترع پیلوټ لخوا یو ځل بیا پرواز کړی دی، او کوشش کوي چې یو ساسکي تیلو نه پرته له نړۍ نه دوره ووهي. د سولر امپلس دوه په نامه دغې الوتکې نن د دوشنبې په ورځ د جاپان د ناګویا سیمې نه پرواز پیل کړ، او د آرام سمندر په سر به د متحده ایالاتو هوایي ایالت ته لاړه شي. دا وطن د سفر تر ټولو اوږده برخه ده. د آرام سمندر په سر د هوایي په لور سفر کول ځکه ورته خطرناک دي چې د بیړنۍ کوزیدو د پاره ورته هیڅ ځای نشته دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ